له زیارې سره خپلې تر لاسه کړې دي، نو باید ساتلو ځای هم ورته معلومي. بیا به یو چاته ورکول یو اعتباري کاسته، فرض مثال ورورې یا یې لیوار یا یې د کاکا زوی یا یې وراره یا یې زوم، فرض مثال هر رشته جار چې په کوم ځوان په کوم کاروبار به مصروف و، هغه ته به یې په ګټه ورکوله چې دغه ما دغونه پیسې دي، ته په دغه ګټه کې واچوه، بیا به ماته زما پیسې به ایمانه ورکې نه سي، که ګټه راکوې که نه راکوې تر ګټې دي زه تېرم، چې ما په سر پیسه مقصد ورک نه سي، پیسه به مې در سره یي. بالاخره ښځو هم په دې باندې پوه سو چې بانکونه شته او بله ټولنه کې دا هر څه مرواجه سوله. دوی هم ځان سره فکر وکړه چې ولې مونږ حساب د پس انداز ونه لرو، مونږ خپله باید خپل په نامه باندې د دې حق لرو. اعلانات وشو تلویزیونو کې راډیوګانو کې چې تاسو کولای شئ چې د حساب پس انداز ځان ته خلاص کړئ، چې تاسو خپل پیسې ځان ته زیرمه کړئ، هم ګټه ترلاسه کړئ، هم خپلې پیسې درته پرتې. نو دا یو ډول خوشبینی و د ښځو دپاره، او اکثره ښځې چې لاړې خپل د وړونو څخه خپل د پلار د حق میراث یې واخیسته، هغه یې هم راوړه په بانک کې تحویل کړه، چا چې په نقدیت درلودله هغه هم راغله په بانک کې تحویل کړه، چا چې سره زر درلودله هغه یې هم خرڅ کړه، نقدي پیسې یې کړلې چې دلته خو په بانک کې هم ګټه راته راکوي، هم یې خپلې پیسې رای وړله په بانک کې واچوله. خو داسې ټولو ښځو خپل پیسې بانکونو ته ور وسپارله، او بانکونه د دوی د اعتماد وړو په هغه وخت کې، او دقیقا مفاد هم ورته ورکول کېدل او پیسې محفوظې وې. نو یو ډول سکون دغه ښځو ترلاسه کړله او خپل پیسې زیرمې کړلې په بانکونو کې.
کله چې د بانکونو په سیستم کې ګډوډي راغله، میرمنې له کومو ستونزو سره مخ کړې؟
ښځې چې ورغلې مراجعه وکړلې خپل پیسو ته پر بانکونو باندې، د حاکم نظام د خوا څخه چې کوم فشارونه وو چې پیسې باید معلومې سي چې د چا دي او څه ډول دي او څنګه دي، باید په دې ټولو پوه سو، هغوی خپل استخباراتي کارونه په بانکو کې شروع کړه. بانکونه هم چون خپل اعتبار هم د لاسه ورکړی وو، او نه یې غوښتله چې ټولې پیسې د لاسه لاړ شي، ټول څونه زه په بانک کې پیسې ولرم ټول خلکو ته ورکړم توضیح کړم، نو هغه چې ما په کار اچولې دي هغه به څنګه سي، یا کوم کاروباري خلکو ته چې دوی هغوی دغه پیسې په قرضه ورکولې هغه مونږ د کوم اوس پیدا کړو، ټول خو وتښتېدل د وطن نه لاړلې، نو دا خلکو ته به پیسې څنګه ورته دغه کړو. نو یو سیستم یې جوړ کړله چې دغه اونیز سیستم و، چې په هفته کې به 40,000 افغانۍ یا $200 موډل یې $200 داسې به یې دغه ښځو ته ورکولې. بیا نو د دې $200 دپاره او د دغه 40,000 افغانۍ دپاره د سهار د شپږ بجې څخه لاړ څه شارې نو کې نوبت ونیسه، عزیزي بانک مخکې په قطارونو باندې ودرېږه، د غرمې ډوډۍ د ځان سره راوړه، سردرد و چیرې په مځکه کې کښېنه، په یخ کې چیرې، په ګرمۍ کې کښېنه، چیرې کانتین سره کښېنه، دغه ځای څخه یو ګوله ډوډۍ یا یو دانه بولاني وخوره، مریض سه، جوړ سه، ناجوړ سه، شل رقم ضرورتونه هلته یو ښځې ته پیښېږي، هغه ته په دغه سړک باندې پوره ورځ تېر کړه، درې بجې درې نیمې بجې نوبت دې راځي چې بیا ته $200 باسې، چې دقیقا دا دردونکی ده، تکلیف ورکوونکی ده. ښځې ډېر پښېمانه دي چې ای کاش مونږ خپل پیسې په بانکو کې نه وای تحویل کړی، ای کاش کې نمره مځکه مو رانیولی وای، ای کاش مونږ خپل د ځان سره خپل په کور کې په بکس کې ساتلی وای، بانکونو ته مو نه وای ورکړی، څه مو اوس ترلاسه کړله.
څه فکر کوئ بیا به خلک په تېره ښځې په بانکونو باندې باور وکړي؟
متاسفانه د جمهوریت د سقوط سره سم دغه بانکونه خپل اعتماد د لاسه ورکړه، خپل باورونه د لاسه ورکړه.
د افغانستان حالات ته په کتو سره چې ورځ تر بله تحولات راځي او هر تحول سره ټول سیستم خرابیږي، هیڅوک زړه نه ښه کوي چې په بانکونو کې پیسې کښېني. نارینه خپل پیسې نور په بانکو کې نږدي، چیرې چې ښځینه به بیا دا اعتماد وکړي او خپل هغه په تکلیفونو په زحمتونو چې سره جمع کړي هغه پیسې هغه یا خپل د وړونو څخه په څونه مشکلاتو باندې خپل د میراث حق اخیستی او هغه راوړي بانکې کې، بیا د بانک څخه په دغه رقم تکلیف په چک چک وباسي، نو دا چیرې ښځې مني د ځان دپاره، چیرې په ځان دا لورینه ده، چیرې په ځان دا پیرزوینه ده. هېڅکله به زړه ښه نه کړي نور ښځې چې په بانکو کې پیسې کېدي. حتی یوه ښځه دومره احساساتي سوه ولول چې بیخي په یو زاړه قبر کې ایږدمه، نور نو په بانک کې نږدمه پیسې. دا ما خپل په غوږو اورېدلی دي چې کس داسې وویلې. نو دغسې اعتماد او باور د بانکونو لاړه صفر سره ضرب سو. خلک داسې خو چې یو ځایي سرمایه درته درکړي او بېرته تا نه په قسط واخلي، نو دا خو طبعا ځورونکی ده، بېرته هغه ورک سي هغه پیسې، تر څو چې دا خو بېرته بیا بېرته نه سره جمع کولی، مصرفېږي ځینې. نو دا اعتماد کول پر بانکونو باندې په اوسني شرایط کې د افغانستان د حالات ته په کتو سره فکر نه کوم چې نور دی خزه پر بانکونو باندې اعتماد وکي باور وکي خپل پیسې دې پکې کړي دا باور او دا اعتماد بانکونو د لاسه ورکړه او زمين کې د افغانستان حالات او شرایط ته باور او دا اعتماد نه لري چې څوک داسې کار وکړي.
افغانستان مرکزی بانک بیا په بانکی برخه کې د خلکو په ستونزو سترګې پټوي. تر دې بریده چې وایي اوس د پخوا په پرتله د خلکو ستونزې حل شوي دي. د یاد بانک ویان حسیب الله نوري وایي دوی ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي دي.
د افغانستان بانک د هیواد مرکزی بانک په توګه تل هڅه کړې ده چې د درنو هیوادوالو لپاره په ټولو مالي او بانکي برخو کې او غوره خدمتونه برابر کړي. په همدې موخه د افغانستان بانک په سوداګریزو بانکونو کې په ټولو هغو حسابونو چې نوي پرانیستل کېږي هر ډول محدودیتونه لرې کړي دي او هغه کسان چې نوي حسابونه پرانیزي هر وخت چې وغواړي له خپلو حسابونو څخه هر څومره چې اړتیا وي پیسې ترلاسه کولای شي. همدارنګه په پخوانیو حسابونو باندې هم محدودیتونه کم شوي دي او دا مهال خلک د پخوا پرتله له خپلو حسابونو څخه ډېرې پیسې ترلاسه کولای شي او په دې برخه کې د لا زیات اسانتیاوو د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. سوداګریز بانکونه مکلف دي چې د خپلې نقدینګۍ وضعیت ته په کتلو سره د افغانستان بانک د متحدالمالونو پر بنسټ چارې ترسره کړي.
درنو دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسیدل د خلکو هغه پیسې هم په بانکونو کې بندې شوې چې د خپل ضرورت لپاره یې سپما کړې وي. دې کار ټول خلک په تېره بیا مېرمنې چې د طالبانو لخوا له کوره د وتلو پر مهال محدودیتونه هم ورباندې لګېدلي دي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په دې هیله چې د ژوند په هره برخه کې د ټولو افغان مېرمنو ستونزې حل شي خپرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خپرونه د مېرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 41. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام ورځ مو په خیر. لازادي رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم. ګرانو زده کوونکو، تبه نن په درسی ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریس شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادي رادیو خبريږي. د لسم ټولګي زده کوونکو په تیر درسي ساعت کې ولوستل چې ځنګلونه د فوتوسنتیزس د عملیې په واسطه له هوا څخه کاربن دای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بل ګټه دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادره ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی. نن به د طبیعي جغرافیې په برخه کې یو جالب بحث ولولو. دا درس آتش فشان یا اور غورځونکی دی. نن به ښوونکی هغه عوامل راته بیان کړي چې د ځمکې په ځینو برخو کې د آتش فشان لامل ګرځي. دا چې آتش فشان د ځمکې لپاره کوم آفات او زیانونه له ځانه سره لري نو دا به ښوونکی موږ ته بیان کړي.
اور غورځونکی یا آتش فشان، تاسو پوهیږئ چې اور غورځونکی څه دی او څرنګه رامنځته کیږي؟ اور غورځونکی آتش فشان د ځمکې دننه طبقه مګما د اورینو مدارونو پورته خواته راتلل دي چې د ډېرې لوړې تودوخې، فشار، کیمیاوي او فزیکي بدلونونو له امله له ځمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ بدلون راولي. په لاتیني ژبه کې آتش فشان یا اور غورځونکي ته ولکانو یا ولکان وایي. اورشیندونکي توکي په ډېر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقو څخه راوځي. ځینې وخت په وچ کې مخروطي ډوله غونډۍ جوړوي. او په لوړ غږ سره چی وي او ځینې وخت له کومه ځای څخه چې آتشفشان راووځي یا مګما مواد راووځي نو بیا تر ډېره لرې ځای پورې پراته وي. د اور غورځوونکو له خولې څخه لوګی، دودان، ډبرې، د اور ټوټې او ویلې شوي ټینګ توکي راوځي، څلورو خواوو ته خپریږي. د هغو مخې ته چې هر څه ورشي د ډېرې تودوخې له امله یې ویلې کوي. د دغو تودوخه د سانتیګراد له 200 څخه تر 1200 درجو پورې رسیږي. اوسپنې، ودانۍ، ځنګلونه، موټر او تیږه چې په مخه ورشي له منځه یې وړي، ویلې او سوځوي یې. دغه خو زنګ فوټېدونکي توکي لکه د بهېدونکو شیانو پر مخ ځي چې لاوا ورته ویل کیږي. رنګ یې تک سور یا سپین یا نارنجي وي. کله چې آتشفشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور د شغلو رنګ یې سپین وي، نارنجي وي او یا هم سور وي. ټینګوالی یې زیات وي، د اوبو په شان وي چې بهیږي خو د اوبو په شان نري نه وي. بهېدل یې د اوبو په ډول دي، اما غلظت یې ډېر دی، نو ځکه بهېدل یې کرار کرار وي. نو ځکه د ټینګوالي له کبله ورو ورو پر مخ ځي. د چاودنې پر مهال له اور غورځوونکو څخه د اور لوبې په شان سره او تاوده توکي په بېلابېلو کړیو کې بهر پرېوځي. څه وخت چې آتشفشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور لوبې په شان تاسو په تصویر کې ووینئ چې یو ډول شعاع وي یې د آتشفشان څخه په وجود راغلي دي. دا د اور بڅرکې غورځوي او دا د اور ټوټې دي، د اور برخې دي، د تناوو و رسیو او د یو شعاع په ډول معلومیږي. د آرام سمندر ختیځ او لویدیځ ته ډېر داسې ځایونه شته چې د جیولوجي په بېلابېلو وختو کې فعال او تاوده اورغورځوونکي وو. لکه څنګه چې جاپان زیات اورغورځوونکي لري، همدارنګه د آرام سمندر بغلو ته هم ډېر د ساحې وي چې د وخت په جریان کې دوی د ځانه څخه فعال آتشفشان درلودل. له همدې امله د آرام سمندر غاړې د اورینو کړیو یا فایر رینکس په نوم یادوي چې ځینې وخت د لرې ختیځ ټاپوګان، کمچتکا، هوایی او د امریکې لویدیځې غاړې هم پکې راځي. یعنی په هماغه ځایونو کې هم دغه ډول آتشفشان په فعالیت پیل کوي او آتشفشان څخه د لومړی د مګما وروسته د لاوا په شکل مواد بهیږي او هغه څه چې رامنځته کیږي هغه د طبیعت تاوان دی. لکه زیاتره وخت ځنګلونه د آتشفشان څخه له منځه ځي او زیاتره وخت چې کله آتشفشان فعالیت پیل وکړي د زلزلې باعث ګرځي. نو په مجموع کې آتشفشان چې دي د طبیعت لپاره تاواني او ضررمن دي. د هند سمندر، د اطلس په سمندر، د تیمور ټاپوګانو، چاوا، بالی ټاپو، د مدیترانې تر غاړو، په تیره بیا د سیسلی او وزو شاوخوا او په ایران کې د ازور او کنری ټاپوګان ټول په تیر وخت کې اورغورځوونکي وو. د آیسلینډ اورغورځوونکي په کال 2012 کې دوه ځله فعال شوي دي. په 2010 میلادي کال کې دوه ځله دغه فعال شوي دي چې د هیواد د ککړوالي سبب همدارنګه د اروپایي هیوادونو الوتکو پروازونه له خنډ سره مخامخ کېدل. 2010 میلادي کال کې د آیسلینډ آتشفشان دوه ځله په فعالیت پیل کړی وو.
د اور غورځوونکي یا آتشفشان په برخه کې مول وستل چې د نړۍ په ځینو سیمو کې آتشفشان همیشه فعال وي او د کال په بېلابېلو وختونو کې راوځي. ډېر کله د آتشفشان له امله د ځمکې په تل کې ځینې مدني تشې رامنځته کیږي او دا تشه بیا د زلزلې لامل ګرځي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له آزادې راغلی.
خبرونه په دې برخه کې د یو لسم ټولګي د جغرافي وار دی. تیر هفته د نفتو په باس کې په دې پوښو چې کله نفت له څاره وېستل شي نو ترینه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري. نن د طبیعي زیرمو د درس په سلسله کې کانونه او انرژي لولو. په دې برخه کې لومړی ښوونکی راته د اوبو د منابعو په برخه کې معلومات راکوي او دا به راته ووایي چې د اوبو او نورو کاني زیرمو څخه د برېښنا د تولید ترمنځ څه فرق دی. په دوام به یې دا واورو چې د افغانستان د اوبو منابع د برېښنا د بندونو د جوړولو لپاره څونه مناسبې دي.
موضوع کانونه او انرژي. کانونو او انرژي د حالات څېړنه. الف اوبه. د افغانستان سیندونه د اوبو د برېښنا د ترلاسه ډېر ښې سرچینې دي، ځکه چې د افغانستان د سیندونو اوبه تیزې او کېدلی سي چې په هره سیمه کې خړوبۍ پر جوړ سي یا ځړوبۍ پر جوړ سي. له دې پلوه یو شمېر هغه بندونه چې پخوا د برېښنا د تولید لپاره جوړ شوي وو کافي دي او باید چې د برېښنا د انرژي تولید لپاره له سیندونو څخه لا زیاته ګټه واخیستل سي، ځکه چې حرارتي برېښنا له ځانه څخه مصارف لري، ضایعات لري او د کاربن تولید ورسره زیاتیږي. خو حبیزه برېښنا هیڅ نو مشکل نه لري او بېله مصرفه برېښنا ده او د دې ترڅنګ هیڅ ضایعات له ځانه سره نه لري. نو په هر هغه هیواد کې چې اوبه زیاتې سیندونه یې پریمانه وي نو باید د حبیزې برېښنا څخه استفاده زیاته کړي، بندونه جوړ کړي، توربینونو پر نصب کې او د خپلې سیمې د آبادولو په خاطرو څخه استفاده وکړي. همدارنګه هغه توربینونه چې د اوږدو کلونو په ترڅ کې ورڅخه کار اخیستل شوی ویجاړ او اصلاح شوي دي، لکه د کجکي د برېښنا بند فابریکه چې اوس استهلاک شوې ده. هغه موده چې د نوموړي شرکت لخوا چې دلته د برېښنا فابریکه جوړه شول وخت ټاکلی و چې دغه فابریکه 15 کاله استفادې وړ ده، وروسته باید نوی سي، باید ترمیم سي، باید تغییر پکې راوستل سي. اوس یې په 10 کلونو لا زیات وخت کیږي چې تیر سوي دي، اما هغه ترمیمات چې باید وسي هغه نه ترسره سوي او د بند کاسې هم له رسوبي موادو څخه ډک شوي دي. د اوبو حجم یې هم کم سوی دي، ځکه چې هلته خټې و، دبرې و، نور څه داسې شته چې دغه بند یا دغه کاسه لکه د دالیې بند یا دالیې کاسه یا د کجکي بند یا د کجکي کاسه دا پاکېدل غواړي تر څو ډېرې اوبه ذخیره کړي، نو ځکه بیا رغونې ته کلکه اړتیا لري. بعد د هیواد په ځینو ولایتو کې د برېښنا د تولید لپاره د باد له انرژي څخه کار اخیستل شوی دی، خو ډیر لږ. حال دا چې په هیواد کې ډیر موسمي بادونه لګیږي، لکه د هرات او نیمروز په ولایاتو کې 120 ورځني بادونه، 120 ورځې هلته باد دی او کولی شي چې د بادي برېښنا پنکې وڅرخوي. کچیرې په هیواد کې د باد له انرژي څخه د استفادې لا زیات امکانات برابر شي، د باد له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي. خو یو مشکل دی، هغه دا چې د بادي برېښنا کومې دستګاوې چې دي هغوی زیات مصرف لري، زیات پیسې غواړي، نو ځکه د زموږ اقتصادي حالت جوړ نه دی، د بحران په حالت کې یو، مشکلات لرو، غربت او مسکنات زیات دی، نو ځکه دا ډول ترمیماتو او جوړښتو څخه استفاده نسو کولی. د باد له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي او برېښنا ته به د هیواد اړتیاوې پوره شي.
افغانستان کې د انرژي د تولید د سرچینو په برخه کې مول وستل شي، که څه هم د برېښنا د تولید په برخه کې له اوبو څخه څناڅه استفاده شوي، خو باد چې اوس په نړۍ کې د پاکې انرژي د تولید یوه ستره سرچینه ده او افغانستان ډیر بادي سیمې او دښتې لري، خو د انرژي د تولید په برخه کې پرې پانګونه نه ده شوې.
درسی ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي ګرانو زده کوونکو درسي ساعت ته هرکلی راشي. نن به د ترانسپورت په برخه کې ځمکنی حمل او نقل یا ترانزیت ولولو. په دې برخه کې ښوونکی لومړی د ځمکني ترانسپورت څرنګوالی راته بیانوي او دا به واورو چې ځمکنی حمل او نقل د یو هیواد په اقتصاد کې څه ونډه لري. دا چې په افغانستان کې د ځمکني حمل او نقل په برخه کې څه اسانتیاوي شته او ځمکني حمل او نقل ته څونه زمینه برابره شوې، نو د دې پوښتنو ځواب د ښوونکي په درس کې اورو.
د حمل او نقل د منظم مواصلاتي سیستم شتون د ټولنیز او اقتصادي صنایعو په ګډون پرمختیا بنسټ جوړوي. یعنې که چیرې موږ یو منظم حمل نقل ولرو، دا په دې معنی چې موږ به یو قوي اقتصاد ولرو او زموږ صنایع به د پرمختیا په حالت کې اوسي او په هیواد کې د ټولنیز اقتصادي یووالي د رامنځته کېدو سبب ګرځي او د خدماتي موادو او اطلاعاتو د انتقال لپاره اسانتیاوې جوړوي. په ملي سویه سوداګري پرمختګ کوي او له هغې سره یو ځای د پرسنل استخدام او عواید هم زیاتیږي، د ژوند سویه هم لوړیږي. د دې ډول زیربناوو شتون په افغانستان کې د ځمکې د جغرافیه جوړښت په پام کې نیولو سره چې په ځانګړو او جلا سیمو ویشل کیږي، د حمل نقل اسانتیاوې په کولاده ارزښت لري. په تیره بیا د صنایعو پراختیا چې د هغې پرته سنتي مؤسسو ته د اومو موادو او انرژي تولیدونکي مواد او د هغو تولیدات استاکي سیمو ته انتقالیدای نشي، ډېر به ستونزمن حالت وي. د حمل نقل په قوي کېدو سره به د خلکو کارونه چټک سي او په دې سره به وکړای سي چې خپل ورځني اهداف په اسانۍ سره لاسته راوړي. د منځنۍ اسیا په جنوب کې د افغانستان د جغرافیایي موقعیت په پام کې نیولو سره د تاریخ له ډېرې پخوا دورې څخه د یوې اوږدې مودې لپاره د ختیځ او لویدیځ او د شمال او سویل ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې ډېر اهمیت لري. د دې تجارتي او فرهنګي اړیکو دوام د هیواد د ژوندانه د سویې په لوړولو کې د اقتصاد او فرهنګ له پلوه ډېر مهم رول لوبوي. له میلاد څخه مخکې په 14 میلادي پیړۍ کې د پوځي یرغل په پای کې د یونان او هند ترمنځ سوداګریزې اړیکې د افغانستان له لارې تامین شوې وې. په لومړي میلادي کال کې د یونان باختري بادشاهانو په وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې لوړ مقام درلود. بلخ ته هغې لارې د نشتېدو ځای ګڼل کېده. په همدې ډول د ورېښمو او درملو لاره، چې د ورېښمو لاره د چین د سینکیانګ ایالت څخه شروع بیا تر مدیترانې سمندرګي پورې ده، 5000 کیلومتره اوږدوالی لري، او د درملو لاره یا د لاجوردو لاره چې د منځنۍ اسیا او اروپا ترمنځ ده، د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې له دې هیواد څخه تیرېده. نو له همدې امله د بلخ ښار د لویدیځ اروپایي او ختیځ چینایي او هندي کالیو د تبادلې مرکز و. یعنې دلته به اروپایي، چینایي او هندي اجسام تبادله کېدل، دغه د خرڅلاو مرکز و. د امیر عبدالرحمن خان د حکومت په وخت کې د نوو کاروانسرایونو آبادول او په هیواد کې د دننه د سوداګرۍ د محصول لغوه کېدل د سوداګرۍ او اقتصاد لپاره زمینه برابره کړه. انګلیسانو له کراچي څخه تر کوټي یعنی چمن پورې د اوسپنې کرښه وغځول، خو د هیواد خارجي تجارت ته پاملرنه ونه شوه. تر 1910 میلادي کاله پورې چې د 1908 لمریز کال سره سمون خوري، ټول مسافرتونه په پلي ډول وو او یاوړل او راوړل د حیواناتو په مرسته سرته رسېده. د هغې څخه وروسته په حمل نقل کې له عصري وسایلو څخه ګټه اخیستنه په چټکۍ واده وکړه. په 1909 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې د لومړي ځل لپاره موټرونه د دیملر له کمپنۍ څخه په ممبئی کې رانیول شول او په کابل کې په کار ولوېدل. و 50 تنه کارګران هم ممبئی ته واستول شول چې د موټرونو تخنیکونه یا د موټر تخنیکي کارونه زده کړي. په دې ډول د موټرونو شرکت د درباریانو یا د هم د شاده خلکو لخوا جوړ شو. تاسو په تصویر کې لومړني موټر وینئ چې لومړي ځل لپاره جوړ شوی دی. د کاروانونو د تګ او راتګ لارې ترمیم شوې. د موټرو لپاره نوي سړکونه د کابل جلال آباد، جلال آباد لغمان، کابل جبل سراج، کابل لوګر او کابل غزنی ترمنځ جوړ شول. د ټول هیواد په ښارونو کې کاروان سرایونه د سارجیا رباتون په نوم په خلکو ودان شول. د دوو رباتونو ترمنځ واټن شپږ کرو تقریبا 18 کیلومتره وو. په دې سره سربیره د سندونو له پاس عصري پلونه د موټرو د تګ او راتګ لپاره جوړ شول. د امانیا په دوره کې او له هغې څخه وروسته ځمکنیو مواصلاتو ته زیاته پاملرنه وشوه. د سړکونو جوړول او د مواصلاتي کرښو پرمختیا یو لازمي امر وګڼل شو. څرنګه چې افغانستان په وچې پورې تړلی هیواد دی او سمندر ته لار نه لري، نو له همدې امله په هیواد کې د نننیو او بهرنیو اړیکو د تامین لپاره د ځمکني او په دویم پړاو کې له هوایي ترانسپورت څخه اغېزمنه طریقه نشته.
په افغانستان کې د ځمکني حمل او نقل په برخه کې ښوونکي لنډه تاریخي سلسله بیان کړه او دا مول وستل چې د سیمې د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د ځمکني حمل او نقل لپاره کار ډیر پخوا پیل شو، خو تحولات د دې لامل شول چې دغه چاره هیڅ راز پرمختګ ونه کړي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانو زده کوونکو، مننه چې له ازادۍ راډیو څخه مو درسي ساعت تر پای واورید. نو په دې تمه چې په درسي ساعت کې وړاندې شوي درسونه د ښوونځي په درسونو کې درسره مرسته وکړي، خبرونه هم دلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601. Thank you.